د سحر 9 بجې شوریدونکو نن د زیارت ورځ د 2013 کال د اکتوبر میاشتې 1 نیټه د مشال ریډیو 9 ساعته خبرونه پیلو. په دې اولنۍ خبري ګډه سلام پښتونخوا کې درته زه هارون باچا سلامونه وایم. په خبرونه کې په شمالي وزیرستان شوي د یو ډرون برید په اړه اوري، تر څنګ یې په کوټه کې شوي د پرونی بمي 14 حال هم درکو. دغه راز افغانستان د امنیت او ثبات په اړه د پاکستاني وزیر اعظم د څرګندونو او د افغانستان د سولې عالي شورا د هیئت پاکستان ته د سفر په هکله رپورټونه مدرته راوړي. په خبرونه کې خوږې سندرې هم درورو، خو پیل د خبرونو نه کوو چې مجید بابر یې وړاندې کوي.
ستړي مشي سحر مو په خیر او لومبه د مشال د خبرونو سرټکی. په شمالي وزیرستان کې چارواکي وایي چې تیر شپه ناوخته په میرام شاه کې د امریکایي بې پیلټ الوتکې په یو برید کې درې مشکوک وسلوال وجل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. په کوټه کې تیر مازدیګر دوه بمي چاودنو څلور کسان وژلي او شلو نه زیات ژوبل کړي دي. په بلوچستان کې د تختور شو دوه چکی جنکو هانا همفلووا او انتونی خراستسکا یو نوی ویډیو خپره شوې ده. مشال خبرونو تفصیل. په شمالي وزیرستان کې پولیټیکل انتظامیه او د استخباراتي ادارو چارواکي وایي چې تیر شپه ناوخته په میرام شاه بازار کې د امریکایي بې پیلټ الوتکې په یو برید کې درې مشکوک وسلوال وجل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. چارواکي وایي چې بې پیلټ الوتکو تیر شپه څه د پاسه 12 بجې په یو کور دوه توغندي وداغل چې له امله یې دغه وسلوالو ته د مرګ ژوبله واوړېده. چارواکي وایي چې په دې برید کې هغه کور چرته چې دغه مشکوک وسلوال بسلوال وو ته سخت زیان رسیدلی دی. امریکا ته د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د سفر نه پس په قبایلي سیمو کې د بې پیلټ الوتکو دا ړومبی برید دی. په کوټه کې د مشال ریډیو خبریال وایي چې پرون مازدیګر د یاد خار په زرغون سړک چې د ډبل سړک په نوم هم یادیږي دوه بمي چاودنو څلور کسان وژلي او شاوخوا 40 تنه نور یې ټپیان کړي دي. زموږ خبریال د چارواکو له خولې زیاتوي چې چاودنه د پاکستان د شناختي کارډ جاري کولو صوبایي دفتر سره نږدې شوې ده. د کوټې د پولیسو یو مشر سید احمد مبین د پیښې په ځای کې خبریالانو ته وویل
چاودیدونکي مواد په یو ولاړ بایسکل کې ځای پر ځای شوي وو چې وزن یې له 5 تر 6 کیلو ګرامو پورې وو او د ریموټ کنټرول په وسیله چاودل شوي دي. تر چاودنې وروسته د یو موټر د ګاز ډبه وچاودله چې هغه هم په خلکو کې لا ویره خپره کړه.
تر دا مهال د دې پیښې پړه چا پر غاړه نه ده اخیستی. په پاکستان کې د هغو دوو چکی جنکو چې و میاشتې مخکې په بلوچستان کې تختول شوې وي یو نوی ویډیو خپره شوې ده. دغه ویډیو د تختول شو نجونو د کورنو غړو پرون خپره کړي. 25 کلنه انتونیا او 30 کلنه هانا په داسې حال کې و تختول شوې چې د هند په لور روانې وي. د دوی ویډیو د اګست په میاشت کې ثبت شوې او داسې ښکاري چې دواړه له یو بلې بېلې ساتل کیږي. هانا وایي چې روغتیایي حالت یې د خوراک او اوبو په خاطر ښه نه دی او زیاتوي کمړه شوه نو غوره ګڼي چې په خپله پلرنۍ هدیره کې خبر ته وسپارل شي. دی زیاته کړي را سره مرسته وکړئ چې زر کور ته لاړ شم. لطفا د پاکستان پر حکومت زیات فشار راوړئ چې زما له غواکونکو سره همکاري وکړي. لطفا دوی ته سچې غواړي ورکړئ. لطفا زما سره مرسته وکړئ چې زر کور ته لاړ شم. انتونیو بیا د چک جمهوریت له حکومت غواړي چې د پاکستان په حکومت فشار راوړي چې د اغواکارو غوښتنې ومني. په یو بل ویډیو کې چې پخوا خبره شوې وه دوی ویلي وو چې اغواکار په امریکا کې د یو قید پاکستانی د خلاصون غوښتنه کوي. پرون د جرمنی په برلین ښار کې د جرمنی د صنعت او تجارت د اتحادیې په یو غونډه کې د دغه هیواد وزیر خارجه گویډو ویسترویلې پاکستانی او جرمن تاجرانو ته په خپله وینا کې وویل چې پاکستان به د جرمن تاجرانو لپاره نور هم د پام وړ وګرځي که چیرې یورپي پارلیمنت پاکستانی مصنوعاتو ته د یورپ منډیانو ته د درآمد اجازه ورکړو. ښاغلي ویسترویلې زیاته کړه
I encourage the government of Pakistan to continue its reform policy.
دا وایي چې غواړم چې د پاکستان حکومت په دې لړ کې د اصلاحاتو تګلارې جاری وساتي. که څه هم ځینې اقدامات به د خلکو غوښ نه وي، د بهرنیو سرمایه کارانو لپاره قانوني تحفظ کې خوالې ډېر ضروري دي. د کمی سلامتۍ پر راتلونکي تګلارې کې ضروري ده چې امنیتي چیلنجونه په پام کې وساتل شي. ښاغلي ویسترویلې په جرمن سوداګرو ټینګار وکړ چې پاکستانی منډیانو ته دې پام وکړي. پرون د جرمنی عدالت په افغانستان کې د ناټو د الوتکو په بمباری کې د یو نوی وجل شو افغانانو د خپلوانو په شکایت غور پیل کړ. د بوند سیمه ییز عدالت ویان فلپ پریتسی پرون وویل چې د عدالت د 2009 کال د سپتمبر په 14 نیټه په دې برید کې د ښکېلو دوو امریکایي الوتکو لخوا ثبت شوې ویډیو هم وکتله. یو جرمن پوځي کرنل د دې بمباری حکم وروسته له دې ویرې ورکړو چې کېدای شي وسلوالو دوه تختول شوي د تیلو ټانکرونه د دوی د پوځیانو پر ضد کې کارولی وي. په بمباری کې اکثره وژل شوي کسان عام وګړي وو. جرمني د هر وژل شوي کس خپلوانو ته 5000 ډالر تاوان ورکړی، خو دغو کې څه کسان د نور تاوان غوښتنه هم کوي. جرمنی موافقه کړی چې یو سل دوه اتیا افغان ترجمانانو موټر چلوونکو ته په خپل هیواد کې پناه ورکړي. ویل شوی چې دا کسان له افغانستانه د جرمني پوځیانو له وتلو یا کمېدو وروسته په خپل هیواد کې ممکن له خطر سره مخامخ شي. تر دې مخکې په کاناډا، برتانیا او امریکا کې هم افغان ترجمانانو ته د پناه ورکولو په اړه تاوده بحثونه شوي دي. پرون یو افغان ترجمان ته چې په افغانستان کې یو امریکایي سرتېری له مرګ ژغورلی و په امریکا کې پناه ورکړی شوه. یونس شینواری د خپلې کورنۍ له غړو سره د چهارشنبې په شپه واشنگټن ته ورسېد. دو په افغانستان کې د وو کلونو په مخه له امریکایي پوځیانو سره د ترجمان په حیث کار کړی دی. اسرائیل په ختیځ بیت المقدس کې د یهودو لپاره د نو کورونو د جوړولو د پلان اعلان کړی دی. د اسرائیل د کورونو چارو وزارت پر نو ویل د رمات شلومو په سیمه کې د خوښه یو نیم زر کورونو د جوړېدو د پلان منځوري ورکړل شو. اسرائیل د بیت المقدس زوړ ښار ته نږدې د لرغون پوهنې او سیاست د یو مرکز د جوړولو پلان هم لري. اسرائیل د اعلان څو ساعت وروسته له دې وکړ چې سلیرش فلسطینی قیدیان د امریکا په منځګړتوب د اسرائیل او فلسطینیانو د سولې د خبرو د بیا پیلولو په لړ کې خوشي کړل. د فلسطینی ادارې د مشر د محمود عباس ویان نبیل ابرودین د اسرائیلو دا د نو کورونو جوړولو اقدام د سولې د بهیر لپاره ویجاړونکی وباله. د مشال د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته تاسو غوږی چې پکې د نورو ترڅنګ پر دغو موضوعاتو تفصیلی رپورټونه اوري. بیګا د شپې د شمالي وزیرستان په میرامشا امریکایي ډرون برید شوی چې ویل کیږي درې تنه مشکوک وسلوال پکې وژل شوي دي. د سیاسي او روانو چارو یو پوه وایي چې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې ډرون حمله تر ټولو مؤثره وسیله ده.
پاکستان په ادارو کې هم د خلک شته دي چې غواړي چې ډرون حملې دي وي. ډرون حملې د ډېری رسا دي، ډېری صحیح دي.
افغانستان د سولې عالی شورا وایي یو هیئت به په نږدې راتلونکي کې پاکستان ته ولاړ شي چې دغه هیواد له زندانه د خلاص شوي د افغان طالبانو له مهم مشر ملا عبدالغني برادر سره وویني.
دا فیصله شوې ده چې سولې عالی شورا یو وفد پاکستان ته ځي، ملا برادر سره به هم ګوري. نیټه لا معلومه نه ده چې دا خو تازه خبر دی.
او د خیبر پختونخوا په سوات کې ځوانانو ته د دې لپاره چې د ټولنې په پرمختګ کې رول ولوبوي روزنه ورکول کیږي.
موږ وخت دوبې یعنی زما په معاشره کې ذمہ داری یعنی سدي زما حقوق سدي زموږ په معاشره کې ډېر شی مسائل دي. د دې مسائل له حل لپاره به زه څه کوم؟
په سلام پختونخوا خبرونه کې خوږې سندرې هم دروو له مشال رادیو سره اوسه. اوریدونکو دغه رپورټونو له تفصیل تاسو ته لاورول مخکې ورزو پیښور ته خپل خبريال ته ملګری ته تستلی مشي وایو. او له دغه ځای د پاکستان داسې خبرونه دي چې بیګا په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان امریکایي ډرون برید شوی دی او چې په کې څو تنه مشکوک وسلوال وژل شوي دي. په دغه اړه که مهرباني وکړئ اوریدونکو سره معلومات شریک کړئ.
ډېره مننه. بالکل، دا د شمالي وزیرستان د پولیټیکل انتظامی او د استخباراتي چارواکو په وینا په بیګا ماښام لکه دیګ دغه ټیم خی چې 2:00 بجې تقریبا دغه بې پالټه جازنو برج نظالي برج کړی دی چې په نتیجه کې درې مشکوک وسلوال مړه او دوه زخمیان دي. دې دا نه دی ویلي چې دغه د مشکوک وسلوالو تعلق کوم ډلې سره دی یا د دې د پېژندلو لا هم خبر نشته، خو دغه پخلی کړی دی چې په دغه ډرون حملو کې د درې کسان چې په یو کور باندې دغه نظالي برج شوی دی په دغه کې درې مشکوک وسلوال مړه او دوه پکې ټپیان دي. نو تر دې ما تر دې ما دا معلومات دي چې دا بیګاش په 12 بجې دا د بیټریټا الوتکو نه دا میزایلي د شوري او په دا کې درې مشکوک سوال او دوه ټپيان دي.
صحیح شو ډیره مننه کور ودان.
د مشال رادیو د زیارت تورزه خبرونه
اتلان
پپاو کم یو لس بجی
تاندې هلی
پپاو کم دو بجی
د مشال پنوم
پ اته منټه د پاسا دو بجی
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی می بجی
پختانه په یوشته مکه
په درینی می بجی
روخانه مستقبل
پپاو کم سلور بجی
د سندرو امیل
په سلورنی می بجی
اوریدونکو له پاکستانه داسې خبرونه هم دي چې دغه هیواد د کورونا او چارو وزیر چودري نثار علي خان پرون د پاکستان سنت ته پخپله وینا کې په پاکستان کې چې کوم ترهګر بدونه شوی دي دغه پاړه دغه شمیر پاړه او دغه راز چې څومره خلک پکې قرباني شوی دي دغه د شمیر پاړه هم وینا کړی ده. نو په دغه اړه تفصیل راکول لپاره را سره دا وخت د اسلام آباد نه خپل خبریاله په ټلیفون پلی کړه. که تاسو مهرباني وکړئ دغه معلومات راکړئ مونږ ته.
مانه هارون سه د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان سنت پرون ویلي و چې جون د نثار علي خان په هغره سلون شو د یان لس پیښه شوې دي چې پکې 350 خلک وژل شوې دي او دارن 920 زخمي شوې دي. د خپل خبرو کې دا هم وایم چې د ټولې ذاتي پیښې د تر هغره چې وي هغه په خبر پښتونخوا کې شوې دي. هم چې به چې د وزارت دفاع په حواله او وی چې حکومتي شمیره تر مخه 2018 پورې 300 ولس جون بریدن په کبایلی سمو کې شوې دي او په دې کې د بجرو شو شمیر 220 چې پکې یو څه شپېته وسلوال او وښه په دې چې کوم دی هغه عام خلکو دا غرنګ دغه هم چې د ټولې شاته ډرون بریدونه چې کوم وو هغه 2003 کال کې شوې دي او سخت کال چې د ټولې کمې دي چې شمیر یې سوار لسته.
صحیح شو ډیره مننه خوشاله اوسه.
دا مشال ریډیو دا
اوس راځور دونکو یو رپورټ تا د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس غړي الن ګریسن ویلی چې د پاکستان له اجازه یو غوښتنې پرته امریکا نشي کولای پر کبالي سیمو د بیپلټ الوتکو بریدونه وکړي. دغه په وینا پاکستان امریکا ته د بیپلټ الوتکو د بریدونو پوره اجازه ورکړې ده. د پاکستان د سیاسي او کبالي چارو پوهان وایي چې د پاکستان ځینی پوځي او استخباراتي کړۍ غواړي پر کبالي سیمو د امریکا د بیپلټ الوتکو بریدونه دوام ولري. په دې اړه نور تفصیل له پیښور د خپل خبريال پر رپورټ کې
د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس غړی الن ګریسن وای پر قبایلی سیمو د پاکستان له اجازه پرته د امریکا د بی پیلوټ الوتکو بریدونه امکان نه لري. نوموړي د چهارشنبه پر ورځ لوی برتانوي خبری ادارې سره په خبرو کې وویل چې کچېره د پاکستان حکومت وغواړي نو پر قبایلی سیمو د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د بریدونه مخه نیولای شي او په خبره چې د پاکستان هوایي ځواک دا وړتیا لري چې د خپل پولیسو ساتنه وکړي. نوموړي پاکستانی پوسټ ته په اشاره وویل چې دغه هیواد د پوسټ شمیر لکونو ته رسیږي خو په قبایلی سیمو کې به خای زرګونه وسلوال دیروي چې د دواړو هیوادونو پاکستان او افغانستان امنیت ګواخي. د پاکستان د سیاسي او قبایلی چارو کارپوهان بیا وایي چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو بریدونه په قبایلی سیمو کې د ډیر نړیوالو ترهګرو پر ضد تر ټولو موثره وسله ده. د سیاسي او روانو چارو کارپوه نظیف خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې د الن ګریسن د سرګندونو په اړه وویل چې د پاکستانی پوز او دغه هیواد د استخباراتي ادارې ځینې کړې د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو پلوي دي. د نظیف خان په خبره پاکستانی پوز د ځینو نړیوالو ترهګرو پر وړاندې بې وسه دی نو ځکه د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو پلوي کوي.
پاکستان په خپلو ادارو کې هم د څه خلک شته دي چې غیدا غواړي ڈرون حملے دی وی دا پاکستان دا فوج دا رسائی پا سڑک دا سڑک نہ باہر دا ایس وا کو اختیار نشتا دی بنیادی طور پا دی جنگ کی ڈرون حملے دا ڈیر رسا دی ڈیر صحیح دی اور ڈیر خو ٹارگیٹو پا نخبانی دی اس خود خپل پاکستان خبر کرے دی چې دی دودریو کالو کی چکم ڈرون حملے شوی دی کی کم بے گناہ کس ندے مر.
دا پاکستان صدر اعظم نواز شریف امریکا ته د خپل سفر پترس کې روانې میاشتې په 23 نیټه دغه هیواد د ولسمشر باراک اوباما سره د کتنې پر مهال لاغه څخه پر قبایلی سیمو د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو د بندولو غوښتنه کړې وه. د نواز شریف په وینا د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو له امله په هیواد کې ترهګري او د امریکا په وړاندې کرکه زیاتېږي. د یادونې وړ ده چې د خیبر پختونخوا ایالت مشر وزیر پرویز خټک د پاکستان له مرکزي حکومت غوښتي چې پر قبایلي سیمو د امریکا د بې پیلوټ الوتکو بریدونه ودروي، ګنې دوی به افغانستان ته د ناټو اکمالاتي لار وتړي.
له پیښور د مشال ریډیو خبریالو اوریدونکو، پرون مازیګر په کوټه کې چاودنې څلور تنه ووژل او شاوخوا شل تنه نورې ټپیان کړل. چاودنه د پاکستان د تذکرې یا شناختي کارډ ورکولو صوبایي دفتر ته نږدې شوې ده، خو د چاودنې مسؤلیت لا کومې وسلوالې ډلې نه دی منلې. په اړه نور تفصیل له کوټې د مشال ریډیو د خبریال بارکوال میاخیل په رپورټ کې.
د چهارشنبه په مازیګر د کوټې ښار جنوب لور ته پر زرغون سړک باندې چې په ډبل سړک هم مشهور دی، بم چاودنه وسوه او ورپسې دویمه چاودنه وسوه چې په نتیجه کې شاوخوا 25 تنو ته مرګ ژوبله واوښته. خو پولیسو رسنیو ته وویل چې دویمه بم چاودنه نه، بلکې د لومړۍ چاودنې د شدت له امله ورڅیرمه د یو موټر د سی ان جی ګازو د ډبې چاودنه وه. د کوټې د پولیسو یو مشر سید احمد مبین د پیښې په ځای کې رسنیو ته وویل چاودیدونکي مواد په یو ولاړ سکل کې ځای پر ځای شوي وو چې وزن یې له 5 تر 6 کیلوګرامو پورې وو او د ریموټ کنټرول په وسیله چاودل شوي دي. تر چاودنې وروسته د یو موټر د ګاز ډبه وچاودله چې هغه هم په خلکو کې لا ویره خپره کړه. په چاودنه کې وژل شوي او ټپیان سمدستي د کوټې ملکي او نظامي روغتونونو ته یوړل شول. د کوټې ډاکټران یوه نیمه میاشت مخکې د یو تښتول شوي ډاکټر د تښتونې په خلاف دوامدار احتجاج کوي، خو تر دې چاودنې وروسته یې سمدستي په ملکي روغتون کې د ټپیانو درملنې ته ځانونه راورسول. یو عیني شاهد د چاودنې په اړه وایي، زه د چاودنې ځای ته نږدې وم، ډېر بد حال وو، هر لور ته تباهي وه، خلکو چیغې وهلې، مړي او ټپیان پراته وو، مرستندوی کسان ورته راورسېدل او روغتون ته یې یووړل. پولیس وایي چاودنه پر زرغون سړک باندې د پاکستان د شناخت کارډ جوړولو یا نادرا ایالتي دفتر ته نږدې سوې چې یوه کاروباري سیمه ده او تل پکې د خلکو زیاته ګڼه ګڼه وي. چاودنې ورڅیرمو ولاړو شاوخوا 100 موټرو او 100 ودانیو او دوکانونو ته هم ځان اړولی دی. حکومتي سرچینو تر اوسه پورې په چاودنه کې د 4 تنو د وژل کېدو او 900 تنو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی او په ټپیانو کې د 50 تنو حالت نازک بللی دی. د چاودنې مسؤلیت تر اوسه کومې وسله والې ډلې نه دی منلی او نه پولیسو د چاودنې د هدف په اړه څه ویلي دي، خو په چاودنه کې وژل شوي او ټپیان ټول ملکي خلک دي. دا په داسې حال کې ده چې د محرم د میاشتې تر راتلو د مخه لا په کوټه ښار کې کلک امنیت نیول شوی. پولیس او ملیشه سرتیري ښار ته د راغلیو لارو په سر کې خلک تلاش کوي او پر مشکوکو کسانو نظر ساتي. خو پرونی چاودنې ته په پام سره خلک بیا هم اندېښمن دي چې په محرم کې د شیعه مسلمانانو د عاشورا پر ماتمي جلوسونو بریدونه ونه سي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پرون په لندن کې د برتانیا د حکومت له 100 وزیرانو سره په کتنه کې د تروریستانو د مخنیوي لپاره په ډیورن کرخه کې د کنټرول دی واغیزمن سیستم درامنځته کولو غوښتنه وکړه. نواز شریف تر دې مخکې د افغانستان او برتانیا له مشرانو سره په درې اړخیزه غونډه کې ګډون وکړ. لندن ته د سفر سره په یو وخت د پاکستان یو بل چارواکي وویل چې هیواد یې د افغانستان د سولې او پخلاینې په پروسه کې همکارۍ ته تیار دی. عصمت څاروان پرې رپورټ راکوي.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پرون په لندن کې له برتانیې چارواکو سره په کتنه کې د افغانستان سوله او ثبات د پاکستان لپاره حیاتي وباله. د برتانیا له بهرنیو چارو، کورنیو چارو او د نړیوالې پراختیا له وزیرانو سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې هیواد به په افغانستان کې د سولې او ثبات پر راوستلو کې هر ممکن ملاتړ وکړي. خو په عین حال کې د برتانیا له لوري په استل شوی ډیورن کرښه کې د کنټرول د یو مؤثر سیستم د جوړېدو غوښتنه وکړه. نواز شریف وویل له پولو د اوښتو راوښتو د مخنیوي لپاره د پولې په اوږدو کې ښه کنټرول ته اړتیا ده. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیک د خبرو له لارې له افغانستان او هند سره د ټولو مهمو مسئلو د حل کولو او پخلاینې لپاره د پاکستان د هڅو هرکلی وکړ. له بلې خوا د پاکستان د صدر اعظم یو سلاکار پرون اعلان وکړ چې په افغانستان کې له سولې او پخلاینې سره د مرستې لپاره د هر راز ممکن اقدام ترسره کولو ته تیار دی. دا خبره په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم ځانګړي مرستیال طارق فاطمی خبریالانو ته وکړه. د وویل د پاکستان لخوا د طالب بندیانو خوشي کېدل هم د افغانانو په مشه او مالکیت د پخلاینې په بهیر کې د اسانتیا د رامنځته کولو لپاره یو ګام و. د دغه پاکستانی چارواکي په وینا د طالبانو دوهم نمبر مشر ملا عبدالغنی برادر د افغانستان د ولسمشر په غوښتنه پریښودل شو. د بوبل حامد کرزی د پاکستان د سفر په مهال له پاکستانه د ملا برادر د خوشي کېدو غوښتنه کړې وه. د نواز شریف خاص مرستیال بوبل افغانستان له پاکستان غواړي چې طالبان د افغانستان د سولې له عالي شورا سره خبرو ته راضي کړي چې په دغه هیواد کې د پخلاینې د بهیر لپاره جوړه شوې ده. د ده په وینا دا به د افغانستان پاکستان او طالبانو په ګټه وي چې د 2014 کال په پای کې د نړیوالو ځواکونو تر وتلو مخکې تفاهم ته سره ورسیږي. فاطمی تاکید وکاو چې د افغانستان سول او ثبات د پاکستان او سیمې د سول او ثبات لپاره لازمی ده.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یويشت او شارټ ویوز یا لنډو سپو 2013 15,300 15,340 او په 15,300 صافي اوریدل شي.
اوریدونکو افغان چارواکي وایي د افغانستان د سولې عالي شورا هیات به د پاکستان په خپل راتلونکي سفر کې دغه هیواد له زندانه خوشي شوي د افغان طالبانو له مهم مشر ملا عبدالغنی برادر سره وګوري. د افغانستان د سولې عالي شورا د بیان په خبره دوی باور لري چې ملا برادر په طالبان وسر لري او دغه هیواد د سولې په پروسه کې رول لوبولی شي. په دې اړه نور زما د همکارې ملیحه امیرزاده په ریپورت کې.
په لندن کې د پاکستان، افغانستان او برېټانیې په درې اړخیزه غونډه کې د درېو واړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ موافقه شوې ده چې د افغانستان د سولې د عالي شورا پلاوی به په نږدې راتلونکي کې پاکستان ته سفر وکړي او د افغان طالبانو مهم مشر ملا عبدالغنی برادر سره وګوري. د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان مولوی شهزاده شاهد مشال ریډیو سره په خبرو کې د دغه کېدونکي ملاقات په خلیو کړ.
دا فیصله شوې ده چې سولې عالي شورا یو وفد په پاکستان ته ځي، نو هغه د نورو موضوعاتو ترڅنګ ملا برادر سره به هم ګوري. څنګه د دریوالو ملکونو د رهبرانو په غونډه کې دا فیصله شوې ده د سولې عالي شورا به دې ته احترام کوي او هیات به شي. دا خو تازه خبر دی. د سولې عالي شورا به خپل منځ کې اجرایي شورا غونډه کوي، بیا به د دې لپاره د هیات ترکیب او وخت او ایجنډا باندې به بحث کوي.
د مولوی شهزاده شاهد په خبره د سولې د عالي شورا وفد په د پاکستان سره په دې موضوع غږیږي چې ولې د دوی د توقع خلاف ملا برادر په پوره ډول آزاد نه دی او نظر بندې. نوموړی د سولې د عالي شورا د غوښتنو په اړه وایي،
د طالبانو مشران چې بندیان دي د ټولو غوښتنو کړی و چې هغې دې د بندي خانون آزاد شي، په سر باندې چې نامونه یې خود شي دي هغه دې واپس واخیستلی شي، تور لیست نه دي ویستلی شي او د مذاکراتو دپاره دي یو نمایندګي وي. نو موږ غوښتنه په همدې خاطر ده چې چون دا مشران دي نو دوی به یو نفوذ او یو مؤثریت به ولري د سولې په هڅو کې.
بلخوا په پاکستان کې پاتې شوی د افغانستان پخوانی ډیپلومات احمد سعیدی په دې نظر دی چې د ملا برادر خوشي کول څه فایده نه شي رسولی، ځکه چې پر طالبانو یې اثر کمزوري شوی دی.
برادر تقریبا سلور کال کی جیل کی دی پرباوتی د طالبان سره خط سوی دا ملا برادر هم خپله علاقه نه لري چې دوی کراشي د افغانستان سره کار وکړي. اصلا خبر رسول دې پاره نه ده، چون کردوی سره خپل په هم کې پوپل زیرا ملا برادر هم پوپل زیرا غواړي چې د خپل قوم د خوشاله ولو لپاره کار وکړي. د باور نه لرم چې ملا برادر خوشی کول څوک دومره ګټور وي.
دا په داسې حال کې ده چې روان کال په ستمبر میاشت کې پاکستان د ملا برادر د خوشی کېدلو اعلان وکړ، خو د ریپورټونو تر مخه په یو کور کې نظر بند ساتل شوې دي. افغانستان باور لري چې ملا برادر چې د افغان طالبانو د مشر ملا عمر نږدې ملګری دی، د افغانستان د سولې په پروسه کې مهم رول لوبولی شي.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان و
عظیم زالی خان پاکیر ایپی یو روشن فکر ساره
امان خان بابا در پختنو پا غفتنو بانی در بی پارمانو نو پویده
دریا خان افریده در جرگو مرکو سره
زاگی سنو بروسین خلکو تیریاسی شعوری و در ورکلی
در پختون قوم در خوش قسمتی و چرا باچا خان بابا از یو شخصیت و در ورکل
خان شید مرام داو چی لبولان تر چتراله دا باچی یو شی پشتو جیوی
ملنجانس در پختنو پا درد بانی در درد من
د پښتنو د علمی، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه. اتلان د هرې پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هرې جمعې پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رېډي واوري.
اوریدونکو په کابل کې د امریکا سفیر وایي چې افغان حکومت له دوی سره امنیتی او دفاعي سند لاسلیک نه کړي د افغانستان سره به د امریکا مرستې ناممکن وي. جیمز کینینګ هم تیر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه سند له افغانستان سره د راتلونکو مرستو پروګرامونو پیلامه ده او هیله ده چې د راتلونکي مشاورتي لوی جرګې ګډونوال یې هم ارزښت درک کړي. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله لودین په ریپورت کې ورو.
که څه هم افغان حکومت له امریکا سره د امنیتی او دفاعي سند لپاره د مشورتي لوی جرګې په تیاریو بوخت دی، خو امریکایي چارواکي وایي که دا سند لاسلیک نشي له افغانستان سره به د دوی مرستې هغه شان چې دوی غواړي دوام ونه کړي. په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کانینګ هم وایي له افغانستان سره د دوی د راتلونکو اقتصادي او امنیتي مرستو پلانونه یو له بل سره تړاو لري او د دې مرستو برخلیک په همدې سند پورې تړلی دی. کانینګ هم د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو
All of that package comes together.
د امرستو ټولې بستې په امنیتی سند کې راټولې شوې. امنیتی سند به افغانستان سره زموږ امنیتی او نورو مرستو ته امکان ورکړي. دا یو حقیقت دی چې که دا سند نتیجه ورنه کړي، هغه څه چې موږ اوس په افغانستان کې کوو په راتلونکي کې به امکان ونه لري.
نوموړي وویل چې دغه سند نه یوازې د افغانانو بلکې د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو د امنیت او ثبات په ګټه هم دی. له دې وړاندې د امریکا د سند د پوځي خدمتونو د کمیسیون مشر کارل لوین هم ویلي وو که پر دې سند موافقه ونه شي له افغانستان سره به د دوی هر ډول پوځي مرستې بندې شي. په عین حال کې په کابل کې د امریکا سفیر وایي چې دوی په افغانستان کې دایمي هډې نه غواړي، بلکې د یو محدود وخت لپاره به د افغانستان میلمانه وي او له خپلو مرکزونو څخه به په کوم بل هیواد حمله هم ونه کړي. د امریکا سفیر دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې افغان حکومت د عقرب میاشتې په وروستیو کې له واشنګټن سره د امنیتي سند په اړه مشورتي لویه جرګه جوړوي. په دې جرګه کې به په دې هم مشوره کیږي چې له 2014 کال وروسته د پاتې کېدونکو امریکایي ځواکونو د عدلي او قضایي تعقیب صلاحیت به د چا په لاس کې وي. خو د امریکا سفیر وایي په هر بهرني هیواد کې چې د دوی پوځیان کوم جرم وکړي، د امریکا اصول دا دي چې باید د خپل هیواد دننه محاکمه شي.
غواړم دا ووایم چې ځینې غلط فهمۍ پیدا شوي. موږ نه غواړو چې ځواکونه مو د کوم جرم په صورت کې قضایي مسؤلیت ولري. که ضرورت وي دوی ته سزا ورکول کیږي، خو د امریکا تر قانون او قضایي صلاحیت لاندې. دا یوه حساسه موضوع ده او ولسمشر هم لویې جرګې ته وړاندې کړي چې موږ یې درناوی کوو.
افغان چارواکو هم له دې وړاندې په وار وار ویلي چې له امریکا سره به امنیتي او دفاعي سند لاسلیک کړي، خو په دې شرط چې د افغانستان شرایط ومني. له افغانستان سره دوامداره امنیتي او اقتصادي مرستې او په هیواد کې د سولې ټینګښت د افغان حکومت له اساسي شرطونو څخه دي. که څه هم د هیواد دننه ځینې کړۍ د دې سند له لاسلیک کېدو سره مخالفت لري، خو یو شمېر کارپوهان وایي افغانستان اړ دی چې د امریکا په څېر یو هیواد سره خپلې اړیکې وساتي.
له کابل زموږ خبریال اسدالله لودین وو. اوس راځي اوریدونکو د بریالي سمدی په غږ له دې سندرې خوند واخلو.
وصال قول دی دروغ تا فریختیا سر دے د وصال قول دی دروغ تا فریختیا سر دے سماز رتا سر دے سماز رتا سر دے سماز رتا سر دے او سماز رتا سر دے سماز رتا سر دے سماز رتا سر پتا شکم خروزگار میں تجڑا سر سماز رتا سر دے سماز رتا سر دے سماز رتا سر زحمت تو نمی پزان دی کا بس بولی
د بریالي سمدیل د سندرې سره اوریدونکو د خبرونې نیمایي برخې ته ورسیدو. د بجید بابر نه د خبرونو لنډی سورو.
په شمالي وزیرستان کې پولیټیکل انتظامیه او د استخباراتي ادارو چارواکي وایي چې تیر شپه ناوخته په میرام شاه بازار کې د امریکایي بې پیلټ الوتکې په یو برید کې درې مشکوک وسلوال وژل شوي او دوه نور چوبل شوي دي. په کوټه کې د مشال ریډیو خبریال وایي چې پرون مازدیګر د یاد ښار په زرغون سړک چې د ډبل سړک په نوم هم یادیږي دوه بمي چاودنو څلور کسان وژلي او شاوخوا شل تنه نور یې ټپیان کړي دي. په پاکستان کې د هغو دوو چکی جنکو چې و میاشتې مخکې په بلوچستان کې تختول شوې وي یوه نوې ویډیو خپره شوې ده. دغه ویډیو د تختول شوو نجونو د کورنو غړو پرون خپره کړه. 25 کلنه انتونیا او 30 کلنه هانا په داسې حال کې و تختول شوې چې د هند په لور روانې وي. پرون د جرمني په برلین ښار کې د جرمني د صنعت او تجارت د اتحادیې په یوه غونډه کې دغه هیواد وزیر خارجه گوایدو وسترویلې پاکستانی او جرمن تاجرانو ته په خپل وینا کې وویل چې پاکستان به د جرمن تاجرانو لپاره نور هم د پام وړ وګرځي کچېرې یورپي پارلیمنت پاکستانی مصنوعاتو ته د یورپ منډیانو ته د درآمد اجازه ورکړه. پرون د جرمني او عدالت په افغانستان کې د ناتو د الوتکو په بمبارۍ کې د یو نوی وجل شو افغانانو د خپلوانو په شکایت غور پیل کړ. د بوند سیمې د عدالت بیان فلپ پریتسي پرون وویل چې د عدالت د 2009 کال د سپتمبر په سلور منیټه په دې برید کې د ښکېلو دوو امریکایي الوتکو لخوا ثبت شوی ویډیو هم وکتل. جرمني موافقه کړې چې یو سل دوه اتیا افغان ترجمانانو او موټر چلوونکو ته په خپل هیواد کې سیاسي پناه ورکړي. اسرائیل په ختیځ بیت المقدس کې د يهودو لپاره د نوو کورونو د جوړولو د پلان اعلان کړی. د اسرائیل د کورونو چارو وزارت پرون وویل د رمات شلوم په سیمه کې د خوښه یو نیمو زرو کورونو د جوړېدو د پلان منځوري ورکړل شو.
لن خبرونه مو د مجید بابر نه اوریدل. اوس د زینو پاکستانی ورسپانو د اداریو غټکی د سراج زهیر نه اورو.
نن جنگ ورسپانه خپل اداري کې وایي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف، د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون او د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په افغانستان کې د امن عمل مخ په وړاندې بوتلو عزم څرګند کړی دی. د اداري په وینا چې لندن کې درې وڼو مشرانو د یو ملاقات په دوران افغانستان کې د امن او د راتلونکي په حواله خبرې اترې وکړې. اداري وړاندې لیکي چې یو خوا پاکستان په دې موقع خپل دریس پړاګ کړو چې هغوی به افغانستان کې د هیڅ یو ډلې ملګرتیا نه کوي، بلکې پاکستان به د ټولو افغانانو د خوشحالۍ مرسته کوي. نو بل پلو برطانیه هم دا تسلیم کړ چې پاکستان کې د ترهګرو سره د مذاکراتو لپاره د حکومت کوشش د کلک امن ضرورت دی. ادارې زیاتوي چې دا خبره ټولو لپاره نظر کې ساتل پکار ده چې که یو پلو د طالبانو سره د مذاکراتو کامیابی غیر ملکی پوزونو ته د وتو محفوظ لار ورکول دي، نو بل پلو به دا د مغرب په مفاد کې هم وي. ادارې اخر کې لیکي چې د دې سره سره د پاکستان افغانستان دولت په مفاد کې دا هم ده چې هغوی د غیر ملکی پوز د محفوظ وطنی پوری محدود پاتې نشي، بلکې د اوس نه د ښه امن او خوشحالۍ لپاره په خپل هلې ځلې پیل کړي. آج ورځ پڼ خپلې ادارې کې وایي چې د ګیس، بجلی او پېټرولیم مصنوعاتو سره سره د امروزه استعمال د سیزونو نرخونه هم ورځ په ورځ بر روان دي، خو د دې سره سره غیر معیاري او د صحت لپاره نقصان دي سیزونه هم په بازارونو کې عام خرڅيږي، خو د دې د تپوس هیڅوک نشته. ادارې وایي چې د پېښور پرنګخار کې نه حکومت درخونه په کنټرول کې کړه او نه وزن پوره کړو. انتظامیه په یو ننبایی، کساب، درزی او دغه رنگ نور خلکو هم قاعده او ضابطه عملی نه کړي او هر سړی خپل کوي. نو د لویو ذخیره کوونکو او ملاوټیانو په ضد کاروایی خلری خبره ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
برتانوی انډیپندنت ورځپاڼې په یو لیکنه کې د پاکستان پر خاورې د امریکایي ډرون بریدونو مسله او په دغه لړ کې د امریکایي کانګرس مخې ته د قبایلي سیمې د یو ورور او خور چې زبیر او نبیله نومیږي د وینا موضوع راغستې ده. بلخوا وال سټریټ جرنال امریکایي ورځپاڼې بیا په لندن کې د پاکستان او افغانستان د مشرانو د روانې اونۍ تر لیدنې وروسته د اسلام آباد او کابل د اړیکو د څرنګوالي په اړه یو لیکنه خپره کړې ده. د دې دواړو مقالو مهم ټکي د انیسا اجمل ناورو.
انډیپندنت ورځپاڼه لیکي نبیله رحمان او دغه ورور زبیر چې د خپل باغ نه بینډې شو کولې د امریکا او یاد بل چا لپاره د خطر سبب نو خو بیا هم بچ پاتې نشول. د ریپورټونو تر مخه دوی د امریکایي کانګرس په وړاندې د ډرون بریدونو په حق له گواهی ورکولو په موخه د ډرون بریدونو حقیقت ښکاره کړ چې د باراک اوباما د انتظامی لپاره د ترهګرۍ پر ضد په کاروایۍ کې مهمه برخه ده. ورځپاڼه لیکي که یو خوا ته هوایی بریدونه خوفناک وي خو بلخوا ډرون چې د زرګونو میله فاصلې نه کنټرولېږي یو ځانګړی دهشت لري. ورځپاڼه لیکي د ترهګرۍ ضد یو آلی په تور د ډرون بریدونو د استعمال په اړه اعتراضونه چې ورسره معصومه خلکو ته هم زیان رسیږي. د ډرون بریدونو ظاهري مؤثر والی اهمیت یې کم کړی دی. د پاکستان او د امریکا ترمنځ د ډرون بریدونو په اړه پټه ستراتیژي تیره اونۍ ښکاره شوه چې ښایي د پاکستان او امریکایي چارواکو لپاره د وسلوالو له منځه وړلو په لړ کې ډرون یو مؤثر حل کېدای شي. خورسپانه لیکي د نبیله او د زبیر گواهی ته په کتو سره دا څرګندېږي چې له ډرون بریدونو سره په ولس کې راپارېدلې غوسه د ګټې رسولو پر ځای تاوان رسوي. انډیپندنت په اخره کې لیکي باراک اوباما پر دې پوه دی چې ډرون بریدونه د امریکا د تحفظ پر ځای دغې دښمنان نور هم راپاروي. بلخوا وال سټریټ جرنال لیکي د افغانستان ولسمشر حامد کرزی او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په لید وړخیزه اړیکو د بیا جوړولو او د افغانستان د سولې د بهیر لپاره هڅې کوي. د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د نه پروس د نړیوال اسلامي اقتصادي فورم د غونډې په سندو کې د نواز شریف او حامد کرزی قربه وو. خو چارواکی وایي چې د نواز شریف او حامد کرزی ترمنځ ذاتی رابطې ښې وي. ورځپاڼه د چارواکو له خولې لیکي چې د بهرنیو چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم مشیر سرتاج عزیز چې د افغان ولسمشر په سر پښتون دی له افغانانو سره په پښتو ژبه خبرو کولو سره به د دواړو خواوو په یو ځای کولو کې مرستې وکړي. ورځپاڼه لیکي د لندن غونډه په داسې وخت کې وشوه چې د پاکستان او د افغانستان اړیکې په مهمو مرحلو کې دي. په داسې حال کې چې د راتلونکي کال په پای کې امریکایي او بهر ملکي ځواکونه له افغانستانه وځي په دا هیواد کې د تشدد او د بې ثباتۍ رامنځته کېدو په اړه اندېښنې راپورته کیږي. په دې وروستیو کې امریکایي ځواکونو د کابل په جنوب کې د پاکستانی طالبانو یو لوړپوړې مشر نیولی و چې ورسره د افغانستان حکومتي چارواکي هم وو او دغه پیښې د ولسمشر حامد کرزی غوسه راپارولې ده. وال سټریټ جرنال لیکي د اسلام آباد او د کابل ترمنځ د خبرو مهمه موضوع د پاکستانی حکومت لخوا د افغان طالبانو پخوانی مشر ملا غنی برادر خوشي کول وو. د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې ویلي وو چې هغې د افغان طالبانو سره د رابطو لپاره ملا غنی برادر خوشي کړي خو افغان چارواکي بیا وایي چې ملا برادر اوس هم د پاکستانی چارواکو د سخت سار لاندې دی.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدونکو په جرمنی کې د هغو افغانانو د خپلوانو پر شکایت غور پیل شو چې څلور کاله پخوا په کندوز کې وژل شوی ول. د بوند محکمې قاضیانو هغه ویډیو کتله چې په کندوز کې د تیلو پر دوه ټانکرونو د ناټو د دوه ولوتکو بمباری پکې ثبت شوې ده. د قربانیانو خپلوان له جرمنی څخه د زیات تاوان غوښتونکي دي. تفصیل د اسمت څاروان نه اورو.
په جرمنی کې یوې محکمې د هغو شاوخوا یو نوي افغانانو چې څلور کاله پخوا په بمباری کې وشل شوي ول پر قضیې غور پیل کړ. دا کسان په کندوز کې د یو جرمني قومندان په امر د ناټو د الوتکو په بمباری کې وشل شوي ول. د ای بی سی نیوز د راپور له مخې د جرمني د بون سیمه ایز محکمه د وژل شویو کسانو د خپلوانو د شکایت پر اساس پر دوسیې غور کوي. د بون د محکمې ویندوی فیلیپ پیریتس د چهارشنبې په ورځ وویل محکمې د دوه امریکایي جټ الوتکو ثبت شوي ویډیو ولیده چې د 2009 میلادي کال د سپتمبر په څلورمه په کندوز کې بمباری کوي. د بمباری امر د کندوز ولایت د چاردری ولسوالۍ په عمرخیلو کلی کې د جرمني ځواکونو قومندان لدی ویری ورکړی و چې وسلوال یاغیان به د تیلو دوه تشتولي ټانکرونه د ده پر پوځیانو په حمله کې وکاروي. دو اف پنځلس جنگی الوتکو پر ټانکرونو دوه دوه سوه دېرش کیلویي بمونه او یو شمېر هدایت شوي بمونه غورځولي وو چې په نتیجه کې د تیلو ټانکرونه چې کلیوال ورڅخه د تیلو د وړلو لپاره راټول شوي ول وسوځېدل او ګڼ ملکیان یې ووژل. د جرمني پوز منی چې یو نیمی تنه وژل شوي، خو د ناټو راپور د وژل شویو او ټپیانو شمیر 122 تنه شي. د قربانیانو مدافع وکیل شاغلی پوپل وایي چې د ده د تحقیقاتو په نتیجه کې ثابته شوې چې 128 تنه وژل شوي دي. دا پیښه د افغانستان په نږدې 12 کلنه جګړه کې د جرمني پوځیانو له لورې تر ټولو خونړۍ حمله ګڼل کیږي. جرمني د هر قرباني کورنۍ ته 15,000 ډالر تاوان ورکړی، خو هغوی تر دې زیات غواړي. په حمله کې اکثره وژل شوي کسان ملکیان دي. له بلې خوا شپیګل مجلې په یوه راپور کې ویلي چې د جرمني قمندان پر ضد د جنایي تور دوسیه فسخه شوې، خو د پیښې د قربانیانو خپلوانو ته د اضافي تاوان مسأله لا پر ځای ده.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په جبا.
اوریدونکو، کریسچن ساينس مانیټر ورسپانه لیکي، په داسې حال کې چې افغانستان د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته به په دغه هیواد کې د امریکا پوځي کاروایانې محدود شي، د افغانستان حکومت په پام کې لري چې دغلته میشتو د القاعده لپاتې غړیو همداراز له پاکستاني طالبانو سره اړیکې خکړي. د یادې ورسپانه په خبره، افغان حکومت نه غواړي چې هیواد دی د پاکستان تر نفوذ لاندې وي او په دغه لړ کې له امریکا څخه د امنیت ضمانت غواړي. د مقالې مهم ټکی د ملیحا امیرزاده ناولو.
کریسچن ساینس مانیټر ورسپانه لیکي، کیدی شي د نومبر تر نیمایي پورې په افغانستان کې د امریکا جګړه بې مفهومه پاتې شي. ورسپانه لیکي، د هغه وخت چې په افغانستان کې به د قبایلي مشرانو او نورو مهمو شخصیتونو لویه جرګه کیږي، چې په کې به د 2014 وروسته په هیواد کې د امریکایي پوځیانو د پاتې کېدلو په حق له د اوباما پر شرایطو رای ورکړل کیږي. ورسپانه لیکي، کچرې دوی په نفي کې رای ورکړي، نو هر څه به ختم شي. د امریکا د موجودیت په اړه چې افغانان څه فیصله هم کوي، دا یقیني ده چې په پوځي کاروایانو کې به د امریکا کمشي. رسپانه د نیویورک ټایمز رسپانه د رپورت په حواله لیکي چې پکې ویل شوی دی، د امریکا په مرسته جوړ د افغانستان حکومت وخت ضایع کول نه غواړي او زیاتوي د پاکستانی طالبانو او په پاکستان کې د القاعده شبکې د موجودو غړو سره د نږدې او تعلقاتو د جوړولو پلان لري. رسپانه لیکي، د هر څه د امریکایي پوځ لخوا د پاکستانی طالبانو مهم کمانډر لطیف محسود د گرفتارۍ وروسته شروع شو. کوم وخت چې دغه د گرفتارۍ خبر مخې ته راغلو، هم هغه وخت د کرزي حکومت ویل چې لطیف محسود د قیدیانو د تبادلې پاړه د مذاکرات لپاره په افغانستان کې دي. خو د ټایمز رسپانې په خبره، په اصل کې داغه د دورې مقصد د پاکستانی طالبانو په جګړه کې د افغانستان رسته ترلاسه کول وو. کریسچن ساينس مانیټر لیکي، په پاکستان کې د اثر پیدا کولو لپاره دا د افغانستان لخوا یو بې فائدې کار دی. د افغان چارواکو په خبره، افغان حکومت فیصله کړې ده چې د پاکستان امنیتي ځواکونو پر ضد د پاکستانی طالبانو په جګړه کې به د دوی مرسته کوي. د هغوی په خبره، د امریکا د چاپې نه مخکې په تیر کال کې په دې لړ کې کوششونه روان وو. رسپانې لیکي، له افغانستان د بارنیو ځواکونو د وتلو وروسته د امریکا د موجودیت په اړه په خبرو اترو کې، په هیواد کې د پاکستان اثر یو مهمه موضوع ده چې کرزی پرې اندېښنې لري. کرزی د پاکستان په حواله د امریکا نه د امنیت ضمانت غوښتنه کوي. رسپانه لیکي، د امریکا او افغانستان د شریکې ګټې په خبرو کې د کلونو راهیسې سمون نشته. امریکا په افغانستان کې جمهوریت غواړي، خو په هیواد کې د درغلو ډک انتخابات شو. د رسپانې په خبره، نو د کرزی خیال دا دی چې کچره پاکستانی طالبان له ځان سره ملګری کړي، نو څه ډېر بد اثر به نه وي. که موږ د تېرې یوې لسیزې تاریخ ته وګورو، نو داسې ښکاري چې کرزی په سمه دی.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې دین دهشتګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چې
ډېره سخت راغلي تیره هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ په درا
یو فرښتې د وایښاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږی. له پاکستان خبریدونکو، د انګریزي ژبې لورسپانې دی ایکسپریس ټریبیون سره په امریکا کې د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ ویلي، دغه صوبې د مسلو د حل لپاره باید د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه خپل منځي اختلافات یو خواته کړي او وسلواله ډلې هم خبرو ته رضامندګي ښکاره کړي. په دې اړه تفصیل له فرخنده وزیر اورو.
ایکسپریس ٹریبیون په خپل اداریه کې لیکي د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ غواړي د خپل صوبې مسله حل کړي ځکه چې هغه د خپل ولست مسلو نه خبر دی. ورسپانه لیکي مالک بلوچ په هغه یو سو سیاستوالو کې راضي چې دا وخت په پاکستان کې یو ښه نوم لري، خو پښتنه دا ده آیا هغه به په خپل خاوره په امن راوستلو کې کامیاب هم شي او کنه. د دغه سوال په جواب کې ایکسپریس ټریبیون سره په یو مرکه کې ډاکټر مالک بلوچ وایي دا د وسوالو ډلو په لاس کې ده چې هغوی خبرو ته غاړه ږدي او کنه. په دې لړ کې د ټولو سیاسي ګوندونو یوه غونډه هم کیدونکې ده چې څنګه دا مسله هواره کړي او د ټولو وسوالو بلوچو ډلو سره خبرې وکړي که هغه په پاکستان کې دي او که بهر. ورسپانه لیکي دا یوه ډېره حساسه مسله ده او د دې حل د بلوچستان د راتلونکي لپاره ډېر ضروري دی. په موجوده حالاتو کې د بلوچستان په اړه یو غیر یقیني صورتحال په نظر راځي. مالک بلوچ ته هم وایي دوی دا تمه لري د ټولګوندیز کانفرنس نه مخکې د وسوالو ډلو سره د خبرو یو پروګرام جوړ کړي. هغه وویل د خلکو وچتول او په ګولیو د وشتل شوو مړو د موندلو لړۍ باید ودرول شي. ډاکټر مالک بلوچ وایي باید صوبایي حکومت او ټول سیاسي مشران پر یو بل باور پیدا کړي او ټول کام پرست مشران د دې مسلې د حل لپاره کار وکړي ځکه چې د ده په فکر دا یو ازینه لار ده. ایکسپریس ټریبیون لیکي بهشکه چې ډاکټر مالک بلوچ سمه خبره کوي، خو د دې ټول هر څه لپاره به هغه ته د امنیتي ادارو او د مرکزی حکومت د مرستې ضرورت وي.
فرخنده وزیر اوریدونکو اوس راځي د یو ځوان سندرغاړي منتظر چې نوې نوې د پښتو موسیقي ډګر ته راغلي د پغغ د سندره وورو.
سر فکر شی چی او بل تھا ازارون کو ہے ازارون کو سر لراش تیرش منہ کی دیدارون کو ماں سر فکر شی چی او بل تھا ازارون کو ہے ازارون کو جن پد سرکار نکو ما سر فکر شیچی او بل تازار نکو ہائے
اور دن خدا نوے سندرغاڑے منتظر وچ تاسو سندر اور دا اس رازو بل رپورٹ تھا ولکی کی چتے سیاسی حکومتونو پچلولو کی دے وہواد افسر شاہی مهم رول لوبوی دا چ پاکستان کی انتظامی افسران تر کوم بریدا د حکومتی پالیسی په جوړولو او دا غو په صحیح تو عملی کول کی لاس لري پاړے زما د همکار مجید بابر دا رپورٹ اور
د یو فرانسوي سیاسي سړنکار مونتسکیو په خبره د یو جدید ریاست د کاروباري حکومت چلولو لپاره د ریاست سلو رنده منوي لکه مقننه، عدلیه، میډیا او انتظامیه، او د هر ریاست د کامیابی او ناکامۍ دارومدار د دغو څلورو وړو اندامونو په پیشورانه قابلیت وي. د تیرو څو لسیزو راهیسې په پاکستان کې د حکومتي تګلارو د ناکامۍ پړه په انتظامیه اچول کیږي. دا چې د یو ریاست یا حکومت په ناکامۍ او کامیابۍ کې د انتظامیه څومره کردار وي، د وابډا پخوانی چیرمن او پخوانی وفاقي سیکرټري شکیل دورانی وایي چې سرکاري افسران د هر حکومت د تګلارو عملي کولو لپاره د یو بنیادی جز حیثیت لري. خو د ده په خبره که سیاسي حکومتونه او انتظامیه په متفقه توګه تګلارې پر مخ بوزي نو کامیابی ترلاسه کیدای شي.
که په شریکه دي رواني نو ښه پالیسي جوړېدای شي. مهمه خبره دا ده چې دغه امپلیمنټیشن د ټیکي په دې 45 کالو کې د ایوب خان نفس بیوروکرات همیشه د پرشر لاندې چرا یو بیوروکرات په کم از کم درې کاله تیری او که هغه د سیاسي د خلکو غلط اقامات نه مني نو بدل کی.
د پاکستان حکومتونه وخت په وخت د خپلو ناکامه تګلارو ذمواري د سرکاري انتظامیه یا افسرشاهي په غاړه چوي. خو پخوانی سفارتکار بیرستر زاهد سعید وای چې د حکومتونو دې دریس کې حقیقت نشته.
دا اگزاجریشن دی. بیوروکراسی خو بدلول میشي، ریټایر کولی شي که غلط کار کوي. خو زما خیال دا دی چې پولیټیشنز یې کنټرول نه کوي سم. دې لپاره بیوروکراسي څه رول خو دی خو په دې پولیټیشنز رول زیات دی.
د پاکستان په سیاسي تاریخ کې په لومړي ځل د پیپلز ګوند په مشرۍ کې اتحادي جمهوري حکومت خپل 15 کلنۍ دوره پوره کړه. د تیر حکومت منتخب وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په خپل تیر حکومت کې د سرکاري انتظامیه سره د خپلې تجربې په اړه مشال ریډیو ته وویل،
اگر پولیټیشن جو ہے ان میں ابیلیٹی ہے
که په سیاستدانانو کې قابلیت وي نو بیا سرکاري افسرشاهي عقلمند هم وي، کارکردګي هم خودلې شي او د خپلې کارکردګي لوجې نتیجې هم ورکول شي. خو که سیاسي مشرتابه کې قابلیت نه وي نو بیا د سرکاري افسرانو نه کار نه شي اخیستلې. هغه ځکه که زه هم په خپل کار نه پوهېږم نو بیا به زه د افسرانو لاس ته ناسیم. زما په دور حکومت کې سرکاري افسرانو د ډېرې ښې کارکردګي مظاهره کړې وه. زما ترې هیڅ ګیله نشته او زه ترې خوشاله یم.
د خیبر پختونخوا د پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر هوتی ذاتی سکتر خادم حسین هم د یوسف رضا ګیلانی خبرې سره متفق دی او وایي چې د سرکاري انتظامیه په صحیح توګه چلول حکومتي مشرانو پورې اړه لري.
زما خپل ذاتی دا خیال دی چې د بیوروکراسي هیڅ کلام ټیک نه ده. د بیوروکراسي چې کوم دی نو دا حکومتونو چلولو کې یو ښه مطلب رول ادا کوي او څلور پایې دي نو دا پکې.
شکیل دورانی راته وویل چې د هر ریاست د ناکامۍ او کامیابۍ دارومدار د قانون په پاسداري کې دی. که سیاسي مشران او سرکاري افسرشاهي د قانون په دایره کې دننه کاروباري حکومت چلوي نو بیا هغه ریاست پر مخ تللی شي.
د پښتنو ښځو لپاره د مشال اونیزه خپرونه
تاندې هیلې
دلته خوشاله م یو خپه م یو خپل وطن پسې ته خوشاله پدې چې سکول مو سبق
چې موږ بالي اور درو دي موږ جوړ بیرته دی دلته
ته کینیډا په سنټ کې ناست یم. ډېر نه نه لري خزي را مخ کې شوې دي سیاست لا دا ما د پاره ډېر خوشاله مقام دی.
د شورو او زیارت پورس لما فرخندا وزیر سرا
تاندې هیلې
اور دین کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خیبر پختونخوا په سواد کې وی غیر دولتي ادارې د سیمې د ځوانو جنکو هلکانو لپاره د روزنې د پروګرامونو یو لړۍ پیل کړي چې هدف یې په دوی کې د ټولنې د پرمختګ او په دغه لړ کې د عملی کار کولو عزم بیدارول دي. تیر ورځ په منګوره کې د وی غونډې پترس کې هغه هلکانو جنکو ته اسناد او ستاین لیکونه ورکړل شول چې د تربیې په دغه پروګرامونو کې برخه اخیستي وه. په دغه اړه نور حال د سواد نه د مشال ریډیو خبریال په دې رپورت کې راکوي.
د منګوري په یو مقامی هوټل کې د غیر دولتي ادارې سیاد د سوري لاندې یو کال د لیډرشپ یعنی مشرۍ کولو روزنه اغستون کې ظلمو ته اسناد ورکولو دستوري ته خپل وینا کې د دغه ادارې مشرې نصیبارا اویل چې دوی د سواد داسې 300 ظلمو او پیغلو ته تر دې دمه داسې روزنه ورکړې دي چې پکې دغه ظلمو او پیغلو ته په معاشره کې خپل کردار لوبول د امن پایدې او نور یو شمېر ذمہ واري خودل دي.
هر یو کم زمونږ ځوان چې دی هغه سکولونو ته ځي، هغه مختلف انسټیټیوټ ته ځي، هغه هاسپټلز ته ځي، هلته د خلکو سره وخت تیرې د هغوی سره چې دی نو مختلف اکټیویټیز کوي، اویرنس ولا ورکوي، داسې ډېر غټ غټ ایونټس دی ارګنایز کوي، لکه په پیس باندې مشاعره شوه، دغسې د امن دپاره ریلی شوه، دغسې د هیلت دپاره چې دی نو سپورټس شول، د دوی خپل آیډیاز راوړي او په خپل دا ډیزاین کوي، دا وړې وړې اکټیویټیز او هغه بیا امپلیمنټ کوي.
دغه روزنه اغستونکی یو زلمی کریم الله وایي چې اوس دوی په خپل سوچ او کردار کې پورا بدلون محسوس کوي.
موږ خپل دوی یعنی زما په معاشره کې ذمہ داری یعنی سړي زما حقوق سړي زما د معاشره ترقې د پاره څنګه کار کوم، مطلب خود اعتمادي به ما کې راغله. زموږ په معاشره کې ډېر شی مسائل دي، دې مسائل د حل لپاره به زه څه کوم، څنګه به ځان سره نور ځوانان ملګري کوم او دغه مسائل به کوم.
یو بل زلمی اسماعیل وایي چې دوی د دغې روزنې اغستو وروسته په خپل په سواد کې یو ټولنه جوړه کړې ده چې پکې یو شمېر نور زلمی بې سماویزې داسې نور زلمو ته روزانه او تعلیم ورکوي کوم چې د حالاتو څخه مایوس شوي دي.
مدرسې ماشوم چې کوم دی هغه همیشه مونږ شاته پاتې کړی، مونږ چې مطلب دا مایوس ځوانان چې کوم دي دوی راولو مونږ دوی له مونږ یو امید ورکو خپل سیمې لپاره، خپل وطن لپاره، د خپل نړۍ لپاره.
په دغه دستوره کې مشر میلمه د ماشومانو حقونو لپاره کار کوونکی شوکت سلیم وکیل و چې زلمو ته اسناد ورکړل. دوی په دغه موقع وویل چې دوی د دې زلمو او پیغلو په سوچ او کردار کې پوره بدلون ویني. دوی تمه لري چې دا زلمی به د سیمې په ترقۍ کې خپل کردار په ښه ډول لوبوي.
په دې کې ما پوخ کردار ولیدو، لوی عزم اراده مې ولیدله او د دې نه به د معاشرې کې چې څه نمونه خرابیانې دي په هغې په خاتمه کې به یو مؤثره بدلون راځي.
د غیر دولتي ادارې په دغه مقام مشرې نسیمه را زیاته کړه چې د سوات زلمو او پیغلو ته به دغه رنګه روزنې ورکولو لړۍ روانه وي چې د سوات زلمي او پیغلې د دې سیمې د ترقۍ لپاره خپل کردار ترسره کړي او په خپله په عملي توګه ګامونه پورته کړي.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
که سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار چې که زمیدار زه به د خپلې غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې زلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي.
حالات داسې دي سندري ویونکي دي او که موسیقاران دي ټول دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودې او پرمختګ لپاره سکیږي
امارت با قاعده روان دي پای کې د موسیقۍ د لپاره بل یو شاندار ځای دی ان شاء الله. دغه مطلب الله خدای
دا اولدې سره تړلې نور موضوعات او خوږی سندره د هر زیارت او جمعې پورس هارون باچا تاسو ته د سندرو امیل په خبرونه کې وړاندې کوي.
اوریدونکو د سلام پښتونخوا خبرونې د پای په دیشبو کې راځي د حافظ کاروندګر په غږ د سندرا ورو تر غي ورستا د مشال ریډیو خبرونې دوام لري.
یاد پغمان د چمن ګل یاد گزما سلام رالی گل کابل یاد گزما یاد پغمان د چمن ګل یاد گزما سلام رالی گل کابل یاد گزما سلام رالی گل کابل یاد گزما سلام رالی گل کابل یادی گزما چم